شدید می شود.
السلام علیکم دا صدی رادیو دی خبری مجله تموز اسمت ساروان هر کلیکم دا خبری مجله دا سید عبدالقادر جلالوف پا تخنیکی امکاری پا خبرونو پیلو. راپورونه وای چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیر شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی سرچینو تیر شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر شپه په اکسپان کې لیکلي پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلي او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دی وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند معنا دا وه چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبري وکړي. د رسنیو د پراخو اداو په جواب کې وایاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په قربتوب د خبرو پاړه رسنی زره پورونه لیدلې، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه وایاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ چې رشپر په خپل اکسپانه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځې سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګې په ځانګړي ډول HBO او HBO ماکس اخلي. د آنلاین تولید او دنداري د ستر شرکت د پریکړه د جمعې په ورځ د لیندې په 14 اعلان کړ. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه به له 12 میاشتو پری وخت ونیسی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګډه بڼه ترسره شي. د معاملې د نقدي برخي ارزښت 2.5 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو که د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي د معاملې ټول ارزښت شاوخوا 3.8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روختونو او شولزي هم بند کړې دي.
ام ترانسفارمر د برق ترانسفارمر تر وړی دا ام سکولونه په بند کړی، ام اسپیټالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پنګونی په صحت کې دي.
د دولتونو په صحت باندې دا شي کومه کامیابه پروژه اوسه په افغانستان کې د دوی مشته دي. مثال نه کې کړی چې ترجیح پاول جمهوریت کې مګر تر اوسه په یو سره کې نه دی.
د بیپوري ډاکټرانو ټولنه وای په بلخ ولایت کې لسکونه زره خلک له روغتیایي خدماتو به برخې شوي. تاسو عینکه د فیشن لپاره ک د سترګو د روغتیا لپاره کاروي؟
لکه څنګه چې وسته د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خراب ده، نو د دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خدي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت برښنا پرې کړې او د دغه کمپونو روختونونه او شونځي هم تړلې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هیواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لند کړی دی. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا په پریشوي او خوندي او روښتون نه هم تړل شوی دی. افغان سوداګر او رضاکار افلاتون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مې ازادي رادیو ته وویل
کولی کوم باندې وګرځیدم لال می کوم چې دوی او بادام جماعت یادېږي شنه ونه کوم او خیرابات کې مې مرګري دی او ته په ټلیفون ته ماس باندې وای سر وغږیدم په صوابي کې هم دارنګ په چکدره کوم کوم ام ترانسفورمر د برق ترانسفورمر تر وړي دا ام سکولونه په بند کړي ام هسپتالونه بند دي.
د خیبر پښتونخوا په صوابي کوم کې هم یو افغان کډوال چني غوښتل نو می په راپور کې اچ یا ازادي رادیو ته وویل
نن د سي خلک راغلي او ته ویل چې تاسو به درې ورځې کې کوم خالي کوي او د سي یو ترانسفورمر می اور بر کې کته او نورم د سي مطلب خلک ډیر په تشويش کې دي، سترس کې دي، پرګدينه او توای چې تاسو به دای خامخه
سره لته چې د خیبر پښتونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمیر نه دی اعلان شوی، خو د دې یاله د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې لږ تر لږه 240 لوی او کوچني کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي سرګونه سره افغان کډوال پکې اوسي کې. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدماتو د قطع کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیل خیبر پښتونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري استلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړی وو چې په خیبر پښتونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو او لا هم لسګونه زر افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخم او سپین بولدک له لارو بیرته افغانستان ته ستنوي.
لبل خدای بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان سرشکار لشت لشه شلتن افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. د سازمان په خپل وی پانه کې په یو تازه راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې لسکونه نور افغان خبریالان د نیولو د پولیسو د زور زیاتیا او تورخم ته د سمدستي لشت په ویره کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دی د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په پرا شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي دي زه دا هغه نهادونه چې خبریالانو سره همکاري کوي زه تر جدي تقاضا لرم چې زر تر زره دې زموږ
ځینې خبر اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبر اعلان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپله دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړي دي. زه په خپله هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم، له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه 40 افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشته شوول چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی، په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیایي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهم یستنې لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون نه په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخت ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجله سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهیز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیايي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
یعنی شش ماه اخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیته، دیگه سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سه ماه فقط بر ما شستانه سیروم میه که ما رو بر کی برسانه.
دو روز تیوش بگو میشتی رسی مقتا هیچ دول درمل نرسی، یوازی تری میشتی لپاره ایش پیتا که چولی سیروم راولی. حیرانه یو چه چه تیجر ورسه و اوز چه سرده دی نروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی، که ده چه اقتصاد که وی خوشخصی درمل تون زخه به درمل وخلی خو کنی وی مجبورتی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گورت دلتا سانتیا وی نلرو، مو گانی و امبولانس هم نلرو چه نروغ تای واسته و ده چه ترانسپورت نشتا دیره خزه کول کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړای چې ملیونونه اوسیدونکو روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځنګړي ډول د لری پروتوسي مزرګونه اوسیدونکو او او نوی زیګیدل ماشومان د مخنیوي وړ ناروغي لامل آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو غنګونه د روغتي کارکونکو کموالی او روغتي خدماتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړای. دوی په مرګونو ناروغي اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت لامل درېدلې او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزیو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال د زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه په مسی عینکان کې کار پیل کړ او نه د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه وه چې هغه هم د سشکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونی او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتی حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه و 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتی حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتر ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطح باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې هم نه دی جوړ شو. دارنګا په شمال کې یو پروژه د نفټو غازو په ارتباط باندې پروژه غستلې و او پاول سر کې هغه بیرته ناکامه شول او امارات اسلامي ته بیرته واغستله. نو د شه اومدا او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په ونسان کې دوی تر اوسه پر سر مه گزاري نه کړی.
چین د لویدیزو هیوادونو په شان نور هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې اومه مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022م کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کم شوې او علت یې داري چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپل پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین د تګلارې له یرغملولو سره ورته بولی.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه کړي ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهیږي، هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي اوارزو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبونه کړی چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخي انګولا 3 میلیارډ، زامبیا 10 میلیارډ او کینیا 5 میلیارډ ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړي، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وای چې چین همدا چلن لټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گذاری په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولي دنیا سره یو رقم ساده. په بعضي مصطفات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزان نرخ باندې واخلي او دوی د ډیره ګټه په تمه یې هر وخت.
شغله علي کوزای وای چې چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارډ ډالر ته رسیده، اوس په کال کې 1.5 میلیارډ ډالر را د همدار اصول چې له افغانستان چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس انتقال او تې مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار بیا وایي چین د خپل پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بیلګې په توګه وایي چې د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړ شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځایي فابریکې لمنځه وړي، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلی خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزی او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مسلې تیم او تیل اخلی خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
ښاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډیری نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولی او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډیر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډیر منزوي شي چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکه د شکولا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکه باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره ورو.
بینومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږي مې. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خدي عینکې ښه شته څوک استفاده کوي. لکه څنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خرابه ده، نو د دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدی. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وی
د موټ ماته نه کېدی کله چې د کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر روانه ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا نه کې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یم.
بنومره نه کې هغه چې هیڅ ډول نمبر نه لري او د سپینو تر څنګ رنگینه هم پیدا کیږي. دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي. خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې نه کو قیمتونه خو او فریم یا چوکاټ ته بکټوې متفاوت دي. کابل کې د نه کو د و پلورنځي خوان حمید الله ازادي رادیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه
وکړي. د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین خیخه 200 افغانۍ دی، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دی یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي. له یو سره 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وايي د بنومرې نه کو بسترګو کول څو ګټي لري. لمر شانه یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مزرو رڼا وي ساتي. هټینګر کوي چې داینه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي. ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
دا وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي د جنید شریف ادبي جایزې ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله نوري جایزې بیا مجدی باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته مخانای کله شیدا یغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نری ذکرای ورته وای او لکمرغه نری ذکرای د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېګم خوست شریعت پانتون کې ادبیات ولوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د شکل عمر لرم
قربان سیب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینی خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی
دا زه تکل سیب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن بوم لیکل مې نشول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېده هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کما اوسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول وسم را پیادی کې جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2012 کال وطن ته چراغلو نو دلته بیا خوندي تا ورغلم او څې لویو مو مچ خوندي تا ورغلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحيت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا هغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو ځوانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بشي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل د بیا غونډه به مکولې مشاعرې به کار کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دا هغه بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نو زموږ عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نشته ورته ویلې خو ما د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لاس کلن ټول لاس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې
نه غوخ مې نه دي ساتلې اوس بغه دا وتکل سي چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه دا ول چې اوس یې ملالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای وساتي دا بیا کتاب بیا به خلک اوري نو بس هم دا سي یو شوق وو یو ذوق وو هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې وو دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دی راسته
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنګین ذهن لري دا سی یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه د خپل ځو فکر کوم دا کله چې بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی دغه شاعرانه تب لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا وتیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالات سره مخامخ کیږي او له ورکوالی نه ډېر رنگینه شي ډېر د درد او غم شي په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی د شعر چوکاتونه د کی د اوزان د کی د شعر په باریکۍ پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه دیره داسې په نصر کې دینه داسې کیسه اوري دینه داسې خبره ترې اوري دینه داسې مطلونه ټوکی چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې مهمه ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبره داسې وی چې سړی په اصطلاح هغه نصري شعر خو ورته ویلای شي بیا ورسره زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي خو یو ډول کسبي د کیږي غونډي ونور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر دی او دا هر انسان یو خو ځینې بعد خپل واسطې د خپل احساسات دا به ډیر په غالیبي چې دته مجبورۍ چې بل اخر دا غولي کې په کاغذ چاته یو وایي او ځینې نور لپاره د مرګ هم داسې پټ پاتې کیږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کیږي لدینه ډیر خاور سره خاورې کیږي امر خلک چې لمانځ دي پیړی پیړی د نسلونو لمانځ دي لدوی سره د شعرونو د شاعرانه خبرې د خیالونو د تخیلات هم سره خاورې کیږي نو ډیر محدود دا شی چې دا په اصطلاح غ شعر منظم ولي کی بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته وایي چې کله کله کرکتنې هم لیکي کینې لیکي خو اوس که کولای شي خپل یو شعر راته وایست
مسترګو تکل ته بس د نور خبرې په بیا ورستو کوم ځای ما لومړی په شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل وایم اوریدونکو ته پرې لکه تاسو مو خوښی د غزل یو څو وګدای کړه دا یو بایت دی نو دا ټول به وایم تاسو اجازه دی
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاس کی د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رس پر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوبو غند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برقالی ته په سلام شو چا دې نوم واخیست محفل کې د قامتې چا دې نوم واخیس محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام پنوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دا د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم زکه دا څو کال دا سلسله را روانه و شاعرانو ته دا جایزې ورکول کېدی نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل تبیره چې اوسه معلومات سړی نورم چې یو د اپریشن د سره مډیر دل چې سپین نو چې سړی مثلا په دې پوښتنه چې دا جایزه څوک ورکړي خو بیا هم هغه څوک چې بیا سره پاتې کیږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پویدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډیر په اصطلاح د وطن یو ډیر قدرمن کس دی استاد دی خپل د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډیر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته او چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سر خلاص وو هغه زما د شعرونو د ورلېګلو یو وجه هم دا و چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډیر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسته وا دومره خبرو مچې دغه جایزې ته شروعونه ورلېګل کیږي خپل زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شروعونه اوس په لیکلو ویلو ارزي کنه ارزي په دې په یدم چې یو کمیټا شته او اصل دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي هم دا د ولې وایم چې دې جایزه ورکوي لکه ډېر کالي چې فکر کوم کاروان ته تور کړی و دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړی و.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل کس څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه په یدم خو پټوله چې سړی دومره ویلې شي چې خپل دغه تجربه ورکړه خاص په پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډیر داسې چې دا څنګه کار دی چې ډیر د قدر وړ کار دی زکه زما غون ته شاعران چې بشیرونه یا ډیر نخ پرایي یا په اصطلاح یو ډول دا نه وی دوی په یاره شي دا د دوی شیرونه په لیکلو او ساتلو اړ دي کنه چې په فکر کوم دوی تدیر حاصل کړي چې دوی تدیر ځاړ حاصلې دي زه ډیر په یو ترانه نظر ورته ګورم دا کدا ډیر تر ما نوی ارزښت او بیا په داسې وجه دا کې لکه پښتو چې دا چې ډیر دا جایزې او دا شایان نه نشته پکې مثلا په نړیواله کچه یو دا چې جایزې لري مثلا دا د نوبل جایزه دا او دا بیا د هیوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کیږي په پښتو کې دا غته شواته څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړ کړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نو ما وداره معلومه او چاتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه ګوري نو اوس هغه ډار چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپل دغه استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دغه ډیره د سپایلو د او ډیره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دا موجود ما مخ کې اوریدونکو ته وو یا دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دی او یو پکې دا وو.
مننه. استاذ قربان صاحب شاعري ډېر په کومو فورمونو کې ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او په نویو قالبونو کې هم شعر وايي.
تکلته زه فکر کوم دا د پښتو د شاعري سره د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی د سره خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم چې په غزل کې ډیره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زمام ډیر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلې دي او کله چې غزل نکمه یو ډول هغه باطینی سکون را پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي. شاید دغه خبره ډیره هغه د ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډیر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډیر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډیر لیکلی دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډیر لیکلي.
ډیر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. داس خو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه ده، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي.
ډیره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکن څه زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ما دا ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیر کوله ملګرو مختلف بهیرونه و دلته خو ساده دی بهیرو کابل کې وخه وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې ناستما. نو کره کتنه کې ډیره زیاته برخه حصہ او ډیره فعاله برخه نه حصہ و. رښتیا دا چې زما لا کم ډیر دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غدي شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوی دوه تر سره ډیر یو دینه ډیر خواند ما خلما. نو ځینې لیکنه مې کړې دي د ادبیات په برخه کې، ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي، په مجلو کې مخبري شوې دي، او فکر کوم چې د کرکټنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دا په غونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جمعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه راوز د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کرکټنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم کار څه ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشنې، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د چې پوهنتون کې محصلو ما د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي، ځکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر رمضان بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلې وای، په دوی باندې کره کتنې کړې وای، لیکلې پکړې وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپله قربان صاحب، تاسو په خپله څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل خپل کرکتنو د لیکلو په اړه هم ډېر زیاده نه یم. ما حکومت یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې شپرې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کرکتن په اړه به دا وکړه هغه زما ځان وي که نور ملګرو ته یې که زموږ د مشرانو لیکلام ته یې چې کرکتن یاد ته یو څه پام ډېر وشي. ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره برخې ته ډېره اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د نور شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا تل حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی. موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېر زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکه دې ملګرو سره یو راز نظم دی. دا به زه اوریدونکو سره شریکه ملي د خوښی شي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د ټول محرومه یو کیفیت رسم کړي چې می دماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسې څخه. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا ماتې شوی وادي وپ یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم چې زموږ د نیمې شپو د بیدارۍ لرته. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل. د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل. دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب. د دې ټول شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له حده ډېره جوړه ده. هغه زیات یا ولمه او زه خپله دا حقه مې داوي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقلن یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پتایلی یم.
ډېر ښه. شیرونه مو چاپ کړی دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم. په دې څلور کال چې کومه شاعري ما کړې ده چې نګري ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نګري یو څلور پنځو سی یا یو څلور شل ووسی یو څلور زونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړې. زه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی یم یا مې ځان لري پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري خبرې یو دې ته څنګه ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل سره خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په خدای په ډېر وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي او په دې باور یم چې شعر وخت بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو. خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په د شپږ دیرش کال تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه دی تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو.
تکل ته داس دا یو خو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه وال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل او تهیل او صفکار په دې را توکوتر په کار نه کې ډیر فوکولاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتو به یو انسان په توګه دی چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګیاوې ومنو له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناستئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پار شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې کله دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي، او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خلې دې خلې دې متل جنتا کابل خلې دې داسې چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خرغی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے